نشان ریډیو دا زانی ساجمل درته سلامونه وایم. وخت په خبر کې د مازیګر 3 بجې شوې دي. په دې خبرونه کې مختلف ریپورتونه لرو، خو اول با د دې سات تازه خبرونه د شاین بونیری نو واورو.
مهم خبرونه. امریکایي چارواکي وایي د طالبانو مشر تیر کال د امریکا ولسمشر ته لیک استولی چې پکې دا څرګندونه کړې وه چې د افغانستان د جګړې ختمېدو ته خوشاله دی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي په هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د مؤثر قانون د نشتوالي له وجې تر بندیز لاندې راغلي ځینې ډلې په ښکاره جلسې کوي. د جمهوري وطن پارټۍ مشر ترال بوکتی دا کړې د ده په شمول د بوکتی ټولې کورنۍ ژوند ته خطر دی. د بشری حقوقو برتانیا میشته ډلوایي د شام امنیتي ځواکونو د هومس په ښار کې تر 200 زیات کسان وژل دي، او د امریکا د مرستندوی ادارې USAID په مالی مرسته جوړ شوی د ټانګ نه د جنوبي وزیرستان سیمې ته د غزیدلي سړک پرانستو شوی ده. د خبرونو تفصیل. امریکایي چارواکي وایي د طالبانو مشر تیر کال د امریکا ولسمشر ته لیک استولی چې پکې په داسې څرګندونه کړې وه چې د افغانستان د جګړې د ختمېدو ته خوشاله دی. نړیوالې رسنۍ د امریکا د پخوانیو او اوسنیو چارواکو په وینا وایي ملا محمد عمر په دې لیک کې چې په اوړي کې بارک اوباما ته لیږلی و د خپلو زندانیانو مسله یاده کړې وه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي په هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د مؤثر قانون د نشتوالي له وجې تر بندیز لاندې راغلي ځینې کسان او ډلې په ښکاره جلسې کوي. د جمعې په ورځ قومي اسمبلی کې د غړو د اعتراض په ځواب کې رحمان ملک وویل مرکزي حکومت د پنجاب حکومت ته په لیږل شوي لیک کې ویلي چې دفاعي پاکستان کونسل ته دې د جلسو اجازت نه ورکوي. نوموړي زیاته کړه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قانون په پارلمان کې پروت دی چې لا تر اوسه منظور کړی شوی نه دی. رحمان ملک زیاته کړه که زیات نه وینو لږ تر لږه تر درې کلونو پورې د قانون منظور کړی شي. په پاکستان له تیرې سه مودې راهیسې نوی جوړ شوی اتحاد د پاکستان کونسل په نوم جلسې کوي چې پکې د حافظ سید تر څنګ ځینې نورې داسې ډلې هم شاملې دي چې ورباندې د پاکستان، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا بندیز لګول شوی دی. د ایران مذهبي مشروعي هیواد به خپل اټمي پروګرام پر مخ یوسي. آیت الله علي خامنائي د جمعې د لمانځه د خطبې پر مهال وویل د نړیوالو د ګواښونو سربېره به هم دا پروګرام پر مخ ولاړ شي. خامنائي زیاته کړه چې د امریکا له لوري هر راز فوجي برید به ایران نور هم غښتلي کړي او امریکا به وځپي. د ایران مذهبي مشر زیاته کړه چې له هر هغې ډلې او ملت سره به ایران مرسته کوي چې د اسرائیل مخالفت کوي. د شام د بشری حقوقو د سار ادارې د جمعې په ورځ ناوخته ویلي پر خومس د ګولبارۍ په نتیجه کې 212 کسان وژل شوي او په سلګونو ټپیان دي. دا وژنې په داسې حال کې شوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن هغه قرارداد ته رایه ورکړي چې پکې په شام کې تشدد غندل شوی دی. قرارداد اروپایي هیوادونو او عربي ټولنې تیار کړی دی. قرارداد د ولسمشر بشر الاسد له چوکۍ د ګوښه کېدو غوښتنه کوي. په مسوده کې پر شام د وسلو د خرڅلاو د مخنیوي خبره نه ده شوې، خو شام د جمهوریت پر لور د بویلو په اړه د عربي ټولنې د پروګرام ملاتړ پکې شوی دی. سربېره پر دې چې په دې مسوده کې یو شمېر بدلونونه راغلي دي، خو بیا هم روس چې د امنیتي شورا مستقل غړی دی وایي د قرارداد مخالفت بکی. د شام سرکاري میډیا ویلي د تشدد په پیښو کې فوز لاس نه لري. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د بلوچستان د پخوانی گورنر او وزیر اعلی نواب اکبر خان بوکتی زوی او د جمهوری وطن ګوند مشر طلال بوکتی دا کړی د په شمول د بوکتی کورنۍ د ټولو وګړو ژوند په خطر کې دی. نوابزاده طلال بوکتی د خبره په یو خبری غونډه کې کړی. نوموړي زیاته کړي د پاکستانی فوج ځینو پخوانی جنرالانو د ټلیفون له لارې د تویلي د استخباراتو دویم هدف طلال بوکتی دی. نوموړي زیاته کړه
کل رات مجھے دو ریٹائرڈ جرنیلوں نے فون کیا، ایک نے کراچی سے ایک نے اسلام آباد سے، کہ یہ جی
تیرا شپہ ماتت وہ پخوانے جرنیلانو ٹیلی فون وکڑ اور راتے ہو ویل چتہ دخپل جان خیال ساتھ نہ واج تھ بلکہ دنوا بکٹی ٹھول کورنئی پہ ہٹ لسٹ دے دوی راتے ہو ویل یا خود د بلوچستان د وزیر اعلی غون دس تاسو تب موج ہر صدر کرو ستاسو عزت به وکړو او کدا سینوی نو دمړینی تیاری دی وکړه
اور یا تو مرنے کی تیاری کرنے
د جمهوری وطن پارټۍ مشر طلال بوکتی. نوابزاده طلال بوکتی په دې خبرې غونډه کې زیاته کړې نور په پاکستان کې پارلماني سیاست ختم شوی او د په خبره که داسې حال وو نو د دوی ګوند به هم د نورو بلوچو په څیر غرو ته مخه کوي. پاکستان کې پړومبي ځل د پرایویټ سیکټر په شراکت چلیدونکو اورګاډي چلند شروع کړی دی. د جمعې په ورځ د لاهور څخه کراچۍ ته روان شوی اورګاډي نن سهار خپل منزل کراچۍ ته په ټاکلي وخت کې رسیدلی دی. د بزنس ایکسپرس په نوم نومول شوی دغه اورګاډي د خالی په سهار په کم 10 بجې کراچۍ ته ورسید. کراچۍ کې د ریلوی محکمې چارواکو او اورګاډي کې د سفر کوونکو خپل خپلوانو د نوي اورګاډي هرکلی د ډولونو په غږولو سره وکړو. د نوي شروع شوي اورګاډي د مشر ویناوه چې بزنس ټرین کې نه هډبی دی او سلور سوا سلور اتیا مسافر پکې په یو وخت سفر کولی شي. داغه په خبره اورګاډي کې د انټرنیټ او خوراک څخه تنظیم هم د اورګاډي د انتظامیه لخوا ورکول کیږي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د تیرو 15 کالو راهیسې د ولسي وګړو په زیاتېدونکو وجنو کې تیر کال ریکارډ زیاتوالی راغلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یوناما په خپل جاري شوي راپور کې ویلي چې تیر کال 3021 ولسي وګړي وژل شوي دي. یوناما په وینا په دې کې زیاتره کسان د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. په 2010 کې 2190 ولسي کسان وژل شوي وو. راپور زیاتوي تر ټولو زیات کسان په ځانمرګي برید یا د سړک د غاړې خښو بمونو په نتیجه کې وژل شوي چې شمېرې 9.5 جوړیږي. یوناما په وینا په 2011 کې د 80% ولسی وګړو د وژنو ذمہوار طالبان دي او د 14% تور په ناټو او افغان ځواکونو لګي. دغه د مشال ریډیو د دیو خبر.
خبرین هم د مشال ریډیو نه اوریدل چې شاهین بنیری روان دي کول. په دې خبرونه کې دا ریپورتونه لرو. د نواب اکبر بوکتی زوی تلال بوکتی وای دغه او کورنۍ ژوند ته خطر ده.
کل رات مجھے دور
تیر شپه ماته دو پخوانی جرنیلانو ټلیفون وکړ او راته یو ویل چې ته د خپل ځان خیال ساته. نه یوازې ته بلکې د نواب بوکتی ټول کورنۍ په هیټ لیست ده.
جهادي ډلو ته پیسې لکو میراثي.
پاکستان کې دنه ډیر داسې شخصیت دي چې وي د مذهبي بندونو سره مرسته کوي.
په وزیرستان کې خبريالان ستونزې لري.
همیشه د میج علاقه تا مهم حکومتي چارواکا یا گورنر یا کور کمانډر دریمی د میج د علاقې دا وراکو میج چکیم د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرنی کی خبريالونی نظر انداز کوم.
پدې خبرونه کې به نور ریپورتونه او د کوچیانو پاړه 19 پروګرام کېګدې او اقتصادي نړۍ به هم وره. مشال ریډیو سروسه د کورنیو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک وایي چې دوی سره دا اختیار نشته چې د ناقانونه ګرځولي شوي تنظیمونو لخوا په نورو نومونو کار کولو بندیز ولګوي او دا چې کدوی یو تن ونیسي نو عدالت ته خوشي کړي. دا خبرې نوموړي د قومي اسمبلی غونډه کې وکړي چې په اړه یې د اسلام آباد نه د ریاض مساخل رپورټ راکوي.
د جمعې په مقام قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ کاف د غړي شیخ وکاس لخوا راپورته کړې شوې نقطې په جواب کې د داخله چارو د وفاقي وزیر رحمان ملک وینا وا چې د بازي ناقانونه ګرځول شوې تنظیمونو غړي په نوي نمونو حل ځلې پیل کړي خو د حکومت سره دا اختیار نشته چې د هغوی په ضد کاروایو کې یا د جلسې جلوسونو نه منې کړي. د زیات کړه چې د لړکې یو بل په سنټ کې د باس لاندې دي چې د پاس کېدو په صورت کې به قانون نافذ کوونکو ادارو ته دا واک ترلاسه شي چې د هغه خلکو خلاف ګامونه پورته کړي. رحمان ملک زیاته کړه چې قانون نافذ کوونکو ادارو یو شمیر کسان د ترهګرې په تور کې نیولي خو عدالتونو هغه خوشی کړي دي. مشال ریډیو چې کله د رحمان ملک په خبره د قانوني او سیاسي چارو د کارپو افتخار ګیلانی نه تپوسو کو نو هغه وی چې په دې خبرو حکومت خپل کمزورې پټوي او د غیر قانونه یا هغه ګام چې ورسره ملک ته زیان رسي مخنیوي د پاره حکومت سره ډیر زیات اختیارات وي. دیوائی
فوجداری قانون لانے سر اختیار استا پریونٹیو ڈیٹینشن والا استا دے سٹیٹ سیکیورٹی والا استا دی آئین دی اختیار اور کلا دا خر غلط دا برا کئی سیو سڑے یو تنظیم کلا دا می کنے یا یو تنظیم سر ایدہ گنی سے دا تنظیم دے سٹیٹ خلاف دے پاکستان خلاف حکومت نہ ہوئے ہم دے سٹیٹ خلاف یو کار کئی یا یو عمل کئی نا غب بندولو تا دی سر ہر قسم اختیار استا
کلا چمو دا پختنا چی ولی عدالت دا ترہ گرے پا تور تورن خلق خوشی کری د قانونی چارو د کارپو او وکیل بیرستر باچا پوڑاندے کی خوا نو هغه وی چې ترسو پچا جرم نوی ثابت شوی تر هغه هغه ته سزا نشي ورکول کېدی. اوس دا د حکومت او قانون نافذونکو ادارو ذمہواری ده چې د ملزم خلاف ټول ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړي. د زیاتوي
یو خدا دا چې زمونږ انویسټیګیشن کمزورې دي، دویمه دا ده چې مونږ سره د تفتیش کولو هغه سهولتونه نشته، درېمه بیا دا ده چې ګواهیو ته چې راتلل لپاره خاندان په بازو حالات کې خود هغه خار نه اوچته کی او بل خار ته بوزي چې هغه ته څه نقصان نه رسې. حکومت په کار چې داسې څه پروویژن جوړ کړي.
د یادونه وړ ده چې د تیرې لګي مودې راسې د بازي غیر قانونه ګرځول شوی تنظیمونو غړي په مختلفو ځایونو کې وخت په وخت جلسې کوي. دغه رنګ بازي ملکی او غیر ملکی مطبوعات وای چې دغه خلکو په نورو نمونو نوی تنظیمونه جوړ کړي او په آزاد توګه سیاسي هلې ځلې کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د یو ایس ای ډایریکټر پټانګ مکین سیمې پورې د یو سړک پرانیستو په وخت ویلي دي چې دا سړک به د خلکو ژوند او روزګار ته وده ورکړي. په دې اړه تفصیل د پیښور نه د خالد خان په دې رپورت کې.
د امریکای حکومت په مالی مرسته د ټانګ او جنوبي وزیرستان مکین سیمې پورې یو سل او لس کیلومتر سړک د پرانیستو په مهال په پاکستان کې د امریکای د نړیوال مالی مرستو سازمان یا یو ایس ای ډایریکټر ډاکټر انډریو سیسن په وینا دا سړک به ځایي خلکو ژوند او نور روزګارونو ته وده ورکولو سره سره په سیمه کې امن او امان راوستلو کې هم ګټور وي. د یو خبري پاڼې تر مخه د فاټا سیکریټ او فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د څارنې لاندې د ټانګ او مکین ترمین دغه سړک باندې کار تر سره شو او هغه بل ورځ د عام اولست لپاره پرانست شو. په پیښور کې د امریکای د کونسلګری یو چارواکي میرمن ریبیکا مشال ریډیو ته د دې سړک په حق لا وویل چې دغه سړک د پاکستان او د امریکای حکومتونو او اولست په منځ کې د ملګرتیا یو ژوندۍ مثال دی. هغه وایي
څنګه چې په پاکستان کې د یونایټیډ سټیټس ایجنسی فار انټرنیشنل ډیولپمنټ ډایریکټر انډریو سیسن وویل دغه سړک د دوارو هیوادونو پاکستان او امریکا ترمنز د همکاري یو ډېر ښه مثال دی او امریکایي حکومت د دې سړک په جوړولو کې په کومک فخر کوي. موږ دا یقین لرو چې د دې سړک جوړېدو سره به اقتصادي پخلی راشي او په راتلونکي وختونو کې د دې مهمې منطقې په امنیت کې بغت کردار ولري.
د ټانک او مکین ترمنځ دغه یو سل او لس کیلومتر اوږد سړک د فوزي عملیاتو او سیلاونو په وجه خراب شو او اوس د جوړېدو وروسته بعد د جنوبي وزیرستان مکین سره روغه او کوټکې سیمې د خیبر پښتونخوا د ټانک او ډیر اسماعیل خان زلو سره ملاوي. خو بیا د وزیرستان یو اوسیدونکو وایي چې د سړک سره سره پکار ده چې په سیمه کې امن راشي، ځکه چې تر څو پورې په مکمل توګه امن نه وي راغلي نو سړکونه هیڅ فائدې نه لري. هغه وایي
زمانوم نور اسلام دے پر مش پہ لگا کہ روڑی نہ پچھار دی یہ جھوٹ سی اے تک جی ضرورت تے ڈر ورتا اوے سارا سارا لگا کہ بے کرشے خلق کی جدا خپل کری نہ تروشی اپریشن نہ بن سی یو سنگ دا ڈرون حملے دی ڈرون حملے بند سی مل سنگ دا حکومت اپریشن نہ کو خپل حکومت دا بن سی نو پچھار دستو جی روڑی نہ جھوٹ سی اوے سارا سارا جی امن روشی پہ لگا کہ امن ڈر ضروری ہے جے روڈ جھوٹ سی لگا لوکل خلق تے ڈر فائدہ نور چ سو کر سی ہم لرے جی نہ خلق تے ٹول تے فائدہ امن ڈر ضروری ہے که جوس کد روډینا جوړ شي څوک پدلای نشي نو روډینا بیکار دي په چار داسته جامون روشي چې خلک زیره زی او روډینا استعمالي ریو په استعمال غیر وادي.
خو بیا په خبر کې د امریکای د کونسلګری چارواکي وایي چې سړک جوړې دو سره به امن هم یقیني شي او د دې په وجه به د ځای خلکو معاشي او سماجی جون هم ډیر ښه شي.
دا به د دې ځای خلکو لپاره د روزګار موقع پیدا کړي او خلک به خاګه ځایونو سره منسلک کوي کوم چې د دوی مخکې رسای نه و او دې سره به په دې منطقه کې امن او مشرتی بدلون راشي.
د میرمن ریبیکا په وینا د امریکای حکومت د ټانک مکین سړک او جنوبي وزیرستان کې د پرمختګ نور پروژو لپاره یو سل او پنځوس ملیون ډالر مالی مرسته کړې ده. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امنگ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM په ډیر اسماعیل خان کې جنوبی کې د جنوبی وزیرستان او ټانګ سره تعلق لرونکي خبريالانو د خفګان څرګند کړی دی چې دوی ته په وزیرستان کې د تلو اجازه نه ورکړی کیږي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
د جمعې په ورځ په ډیر اسماعیل خان او ټانګ شه د سولي وزیرستان د خبريالانو دوه ګوښه ګوښه بډوندای غونډه وشوه. په دا غونډه کې خبريالانو په دا خبره خفګان او غوسه څرګنده کړه چې دوی ته په وزیرستان کې د ننه د تللو او کار کولو اجازه نشته، او خصوصا په اغامو کو چې کله مهم حکومتي شخصیتونه د سیمې دوره کوي ځایي خبريالون قصدن خبر ساتل شي. په دا اولې سره قبایلي خبريالون سویایي سویلی وزیرستان سره تعلق لارون کی د رائټر خبریال سعود الرحمن مسعود خبرو ته غوږ بند سه.
د میش د علاقې خلک په غضب په پریشانی او په غمینه اکاړ دی. خلک ته پریږ د میش چې خبریالونی چې د علاقې سره تعلق ته میش هنې جنې پوته دغه مسله د میش سره هدو. همیشا د میش علاقې ته مهم حکومتي چارواکا یا گورنر یا کور کمانډر دریمی د میش د علاقې دوره کو. میش چې کیم د جنوبی وزیرستان سره تعلق لارنی کی خبریالونی نظر انداز کو. میش غیر مقامی کا سنرو والی بھرپور مزمت
ستان شه قبایلی صحافیون حکومتی سطح بن مکمل طور بن نظر انداز دی. دی غټه وجه دادو چې پکمی قبایلی صحافیون د قبایلی تاریخ جغرافیا او د قبایلی نفسیات سره واقف دی. د اپریشن رای نجات درې کولاشي چې راون دی آرمی او د سولی وزیرستان پولیټیکل انتظامیا نو غوړي چې مقامی قبایل صحافیون خپل علاقې ته لوړ شي او د دې تیر درې کولاشي د طالبانو په خلاف جنگ شي کې مې تابوی شوی دی. هغه د دنیا د مخمخ وروړي او وست د تیر کونا د د کیم کلی سولی وزیرستان ته واپس لاجل شوی دی. دغه د مسائل نه هم یا مکمل طور باندې نه خبرې پدا چې د سولی وزیرستان مقامی قبایل صحافیانو ته اجازه نشته دای چې د په آزاد توګه باندې علاقې ته لوړ شي او صحافتي فرایز سار ته ورسوي.
مشال ریډیو په دغه باریک شه د سیمینار د سینټ نمائنده مولانا محمد صالح شاه سره هم رابطه وکړه. هغه هم په قبایلی خبريالون په دارنګ باندې زونو غندنه وکړه. لکه
څنګه چې په عالمي دنیا کې میډیا آزادی دو دس دا دمو په مسجد کو خبري علي تا آزادي ميلاف پښ د وطن په مزاج باندې هغه خلک دي چې کوم د وطن خلک دي. دا کا د اختیار نه وي کله گورنر دی طرف نه وي کله کور هډ کوارټر دی طرف نه وي. مرزا غا اوز د خبري علو نه را سوالای هنده او را شیوه هو دا امتیازي سلوک تا د نس د مسجد کو خبري علي سره نشي او دا د حق یو اوز د رشتي اوز د باوکول دي. مرز د دې
د سولی وزیرستان دا خبر یالون غشتنه کوي چې سولی وزیرستان ته د دوی تګ را تګ او په کار کولو لګیدلی ټول بندیزونه دې په زر نظر پورته کړای شي. سلام مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اوس د بلوچستان په اړه دا رپورت. په کوئټه کې د وژل شوي بلوس ملت پاله نواب اکبر خان بوګټي زوی نواب زاده طلال بوګټي تور لګوي چې له ده سره د نواب اکبر خان بوګټي د کورنۍ د ټولو غړو ژوند ته خطر دی. نوموړي دا خبرې تر هغې وروسته کړې چې په کراچۍ کې د نواب اکبر بوګټي لمسی نامعلومه کسانو په ډزو وژله. خدای نور ناصر تفصیل لري.
د بلوچستان د پخوانی گورنر او وزیر اعلی نواب اکبر خان بوګټي زوی او د جمهوریت وطن ګوند مشر طلال بوګټي ادعا کړې د د پښمل د بوګټي کورنۍ د ټولو وګړو ژوند ته خطر دی. نوابزاده طلال بوګټي دا خبره په یو خبري غونډه کې کړې او زیاتوي د پاکستانی پوځ ځینو پخوانی جرنیلانو د ټلیفون لارې د ته ویلي د استخباراتو دوم هدف طلال بوګټي دی.
کل رات مجھے دو ریٹائرڈ جرنیلوں نے فون کیا، ایک نے کراچی سے ایک نے اسلام آباد سے، کہ یہ جی
تیر شپه ما ته دو پخوانی جرنیلانو ټلیفون وکړ، یو ول کراچی او بل ل اسلام آباد څخه، او راته یو ویل چې ته د خپل ځان خیال ساته، نه یوازې ته بلکې د نواب بوګټي ټوله کورنۍ په هیټ لیست ده.
دوی راته وویل یا خو ته د بلوچستان د وزیر اعلی غوندې سه، تاسو ته به موږ هر څه درکړو، ستاسو عزت به وکړو، او که داسې نه وي نو د مړینې تیاری دې وکړه. نواب زاده تلال بکټی په دې خبري غونډه کې زیاته کړه، نور زیاتې په پاکستان کې پارلماني سیاست ختم شوی، او دغه په خبره کې دا سی حال و نو د دې غوند به هم د نورو بلوڅو په څیر غرو ته مخه کوي.
اړو بر اگر یې قتلعام یې جاری راځو جمهوریت وطن پارٹی اگر نه گیا تو
کچيري د بلوڅو همداسي قتلعام شروع وي او جمهوریت وطن غوند غرو ته لاړ نسی، نو بیا خو ما هم نه پرېږدي. هغه بر اتوایي زموږ مېرمنې لا پاتې نه دي، او تاسو د پارلماني سیاست خبري کوي، او پارلمان خو اوس داسې دی لکه د ربړ سټمپ، هیڅ اختیار نسته ل رشوت ما سیوا. د نواب اکبر خان بکټی زوی او د جمهوریت وطن ګوند مشر نواب زاده تلال بکټی په نړیوالو ادارو ژغ وکړ چې په بلوچستان کې د بلوچ وژنې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. په دې برسره چې د یو شمیر نورو بلوچ سیاستمدارانو په څیر تلال بکټی هم د بلوچ په وژنه د پاکستان استخبارات او ملیشات ځواکونه تورن وبلل، خو په خپل د ملیشات ځواکونو مشر یا آی جی میجر جنرال عبید الله خټک د بلوچ دا تورونه په څو واره سمبللی او زیاته کړی ده چې نه هم د پاکستان استخبارات او نه هم ملیشات ځواکونه په دې وجنو کې لاس لري. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اونیدز پروګرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دي؟ کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان، موږ روان یو درمو سره، بس دغه د افغانستان او پاکستان په مسجد زو راځو. بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی، دا یو لمونځ زده کوو، هغه دې ملاج زده کوو، په زبا زده کوو.
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو موږ کیندل لرو، د خدای په بده، خدای په موږ کوم.
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کېږي. کېږي هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.
پاکستان کې وسلوالو طالبانو ته مالی مرستې څوک او په څه ډول ورکوي او د دې مخنیوي سرنګي کېدای شي؟ په دې اړه زموږ همکار اسرار عالم مومن د کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په پاکستان کې د څو ورځو راهیسې بیا وسلوالو طالبانو خپل کارویانې توندې کړې دي، او دارنګ په دې تیرو اونیو کې د دولت د مخالفینو لخوا په بریدونو کې یو شمېر امنیتي سرتیري وژل شوي. پښتانه دا راپورته کیږي هغه څه وجه ده چې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه کله زیات او کله کم شي. د دې پښتنې په ځواب کې په پېښور کې خبریال سمی یوسفزی مشال لیډو ته وویل چې د پاکستان دننه په وسلوالو طالبانو د حکومت لخوا کله څارنه او فشار کم شي نو هغوی ته زیاتې مرستې ترلاسه کیږي چې له وجې د هغوی په کاروایانو کې توندي راشي.
بنیادی کردہ پاکستان دا دولت کلچ حکومت نشان دوی باندھی اگر تنگ دستی کم کی اگر نظر کم کی ندوئی بیا د چندو د لارې او د نورو لارو خپلې پیسې راجمع کړي او عوامو ته هم په مخ کې راشي، او کله چې د حکومت فشار زیات شي نو دوی بیا د پردو شاته پټ شي او هغومره فعالیت نشي کولای کوم چې په عامو حالاتو کې کوي.
دا چې د وسلوالو طالبانو ته مرستې څوک او په څه ډول ورکوي، د دې پوښتنې په ځواب کې سمی یوسفزی زیاته کړه.
دوی تاسو پیږي چې پاکستان او د خلیج د ملکونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ خورا زیاتې مواقع دي، او زما په خیال په هغه ځینو کې چې جهادي ګوندونه موجود دي، بالخصوص په قبایلو کې د هغه ځایونه او د عربي نړۍ ترمنځ، بالخصوص د قطر او سعودي او بحرین او عرب اماراتو ته د خلکو تګ راتګ خورا زیات دی. دوی پخوا ممکن چې د کومې لارې نه دوی پیسې راستولې، یا ویسټر یونین یا د بینک اکاونټ د لارې، اوس هغه ممکن نه ده. دوی اوس نورې مختلفې طریقې ورکړي دي، او د هنډۍ چې کومه طریقه ده هغه ډېره کامیابه ده. د دې نه علاوه په پاکستان کې دننه هم ډېر داسې شخصیات دي چې هغوی د مذهبي ګوندونو سره مرستې کوي، حتی کمالی مرستې نه ورکوي، هغوی ته کپڑے ورکوي، هغوی ته بوټان ورکوي، او هغوی ته د اسلحو د اخیستلو دپاره مرستې کوي، او دوی دا خیال ده چې دوی د پاکستان په حکومت کې مقاومت کوي، یا پاکستان په خلاف چې کوم جګړه کوي هغه یو جهادي عمل ده.
خو د پېښور یونیورسټي د جرنلزم څانګې استاد عرفان اشرف وایي د ځینو قوتونو لخوا د مرستو سربېره وسلوالو طالبانو ته د نورو غیر قانوني لارو هم مرستې ترلاسه کیږي.
خبره کوم صرف د پاکستان یا ایس آئی یا د پاکستان فوج خلکو سره مرسته کوي، زما خیال دا به د معاملې یو اړخ کتنی ګوره جی مالی مرسته خو په دې خطې کې څه کم سره روان دي نن سبا د مالی مرستې دور خبرې اترې هم ځکه نه کیږي چې په دې علاقې کې بلیک اکانومي دوره مضبوطه ده په دې علاقې کې سمګلنګ شولو اغواکاری شولا نورې داسې معاملې دي ما سره خیال الله سوالو یا نورو خلکو ته د مالی مرستې هغوره ضرورت نشته لکه سره د مورل سپورټ یو ضرورت دی په دې وخت کې
وسلوالو طالبانو ته چې کومې مالی او نورې مرستې ورکول کیږي د هغې مخنیوی څرنګه کیدی شي خبریال سم یوسفزی وای
ټول آسان مخنیوی هغه دا ده چې حکومت د دوی سیاسي فعالیتونه د دوی نظامی فعالیتونه هغوی وڅاري هغوی باندې نظر وساتي او هغوی ته اجازه ورنکړي چې د دوی وګړي بهر ته سفرونه وکړي په بهر کې چندې راجمع کړي یا پاکستان کې دننه نورو شبو ته ولاړ شي او هغه خلکو سره ملاو شي چې هغه مالدار دي او یا داسې کسان دي چې هغوی بزنس کوي او د خپل بزنس د بچاو دپاره یا د خپل بزنس د امنیت ساتلو دپاره او د دې دپاره چې د دې خلکونه یا کله چې د دوی ترانسپورټ روان وي یا د دوی کارخانې ته څه نقصان ونه رسېږي هغوی ځینې خلک له دې امله هم یو ډول بته چې ورته وایي هغه هم ورکوي.
په پېښور یونیورسټۍ کې د صحافت د څانګې استاد عرفان اشرف وایي تر څو چې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو او د نړۍ نورو طاقتونو د یو بل اندېښنې نه وي لرې کړي تر هغې په افغانستان کې امنیت نه شي راتلی او تر څو چې په افغانستان کې امنیت نه وي راغلی نو تر هغې به د پاکستان په ګډون په نورو هیوادونو کې د وسلوالو طالبانو سره د مرستو پروسه روانه وي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې
او وسیو بل رپورٹ د ملګری ملتونو امنیتی شورا ونن په شام کې د روان تشدد پیښو پر ضد قرارداد رائے اچوي خو وروسته قرارداد د مخالفت خبره کړي په دې اړه نور تفصیل د ګولای آسنا ورو
د ملګرو ملتونو امنیتی شورا به نن په شام کې د تشدد د غندنې قرارداد وړاندې کوي بلخوا د بشري حقوقو کارکونکي وای دا شام امنیتی ځواکونو په هومس خار کې د 200 زیات کسان وژلي دي دا شام د حالاتو سارونکو د بشري حقوقو یو اداره وای امنیتی ځواکونو په هومس خار کې شیلنګ کړي چې 211 کسان پکې وژل شوي او په سلګونو ژوبل شوي دي اداره وای په الخالیدیا کې د ماټرو ګولې ورولې شوي د ادارې مشر رمی عبدالرحمن دا ورجنی نسل کوشي بولی او وای د شام امنیتی ځواکونو د خار په زیاتره برخو کې د ماټرو ګولې ورولې یوازې په الخالیدیا ضلع کې 110 کسان وژل شوي د دوی په وینا د خار ځینې ودانې په مکمله توګه ړنګې شوي او د ماټرو ګولو له کبله اور لګېدلې دي عبدالرحمن زیاتوي چې دا د تشدد په پیښو کې تر ټولو بده پیښه وه د هومس خار د پیښو په آزاده توګه تصدیق نه دی شوی د هومس خار تر خونړیو پیښو وروسته د نړۍ په مختلف هیوادونو کې د شام د سفارتخانو مخې ته مظاهرې شوي د جرمني په برلن خار کې مظاهره کوونکو د شام سفارتخانی فرنیچر تباه کړو او په دیوالونو یې د شام ولسمشر پر ضد لیکنې کړي په قاهره او لندن کې هم د شام د سفارتخانی مخې ته مظاهره کوونکو د هومس خار د وژنو پر ضد مظاهرې کړي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غړي به نن د شام د حکومت لخوا د تشدد د پیښو پر ضد په قرارداد رای اچوي د امنیتی شورا غړي به د بحث وروسته په قرارداد رای واچوي د قرارداد په مسوده چې غربي او عرب هیوادونو جوړ کړي کې د شام ولسمشر نه د واک پرې خودو او یا د بندیزونو خبره نه ده شوي خو امنیتی شورا قرارداد کې د عرب لیگ لخوا د امن پلان او په جمهوریت لاره د انتقالي پلان حمایت شوي روس چې د ملګرو ملتونو مستقل غړي دي لمخ کې ویلي د قرارداد په مسوده کې د بدلون باوجود به مخالفت کوي د روس د بهرنو چارو وزارت مرستیال وزیر ګندی ګتیلو د جمعې په ورځ ویلي د دوی هیواد بادشاهي هم د قرارداد حمایت ونه کړي که په مسوده کې بدون هم راوستل شي نو هم مخالفت به کوي د روس د چارواکي دغه بیان نه ښکاره نه ده چې روس به د قرارداد ویټو کړي د جمعې په ورځ په شام کې زرګونو مظاهرچانو په هومس خار کې د 1972 کال خونړۍ پیښو کې وژل شوو کسانو په یاد راوتي وو د ملګرو ملتونو د جنوري میاشت د شمیرو تر مخه په شام کې د تیر کال مارچ میاشت راهیسې مظاهرو کې د 500 نه زیات کسان وژل شوي
نوی خیالونه
نوی سازونه
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په 7:30 بجې
دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې کې دونکو دی وس په لند خبرونه وورو چې شاهین بنری وړاندې کوي
دغه مهم خبرونه
امریکایي چارواکي وایي د طالبانو مشر تیر کال د امریکا ولسمشر ته لیک استولی چې پکې دا څرګندونه کړې وه چې د افغانستان د جګړې ختمېدو ته خوشاله دی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي په هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د مؤثره قانون د نشتوالي له وجې تر بندیز لاندې راغلي ځینې ډلې په ښکاره جلسې کوي. د جمهوري وطن پارټۍ مشر تلال بوکتی دا کړې د ده په شمول د بوکتی ټولې کورنۍ ژوند په خطر کې دی. د بشري حقونو برتانیا میشته ډله وایي د شام امنیتي ځواکونو د حمس په ښار کې تر 200 زیات کسان وژلي دي. پاکستان کې اوړومبي ځل د پرایویټ سیکټر په شراکت چلیدونکي اورګاډي چلن شروع کړی دی او د امریکا د مرستندو ادارې یو اس ای ډی په مالی مرسته جوړ شوی د ټانګ نه د جنوبي وزیرستان مکین سیمې ته د غځېدلې سړک پرانسته شوی.
لاند خبرونه تاسو ورېدل چې شاهین بنيري وړاندې کول. اوس په د کوچانو پاړه 19 پرونه کېګدې وورو او د هغې رس په تو په تاسو ورې اقتصادي نړۍ مشال ریډیو سره اوسه
کېژدې د کوچانو لپاره د مشال رادیو ځانګړې خبرونه
دی. ولاړ کوچ نشتا و متا کش دی وکو چې فنرا کوینا
وړاندې کوونکې حسیبا شهید.
کش دی ولاړ کوچ نشتا و متا کش دی وکو
حسیبه شهیدیم د کېګدې د دیونی خبرونې ته خراغلی. دا اونۍ په دې خبرونې کې د کوچیانو د استازیو پر سیاسي هلو ځلو در سره خواله کوو. د کېګدې په تیرو خبرونې کې مو یوه اونۍ دا مسله وڅېړله چې په پاکستان او افغانستان کې کوچیان په سیاست کې څومره ونډه لري. په افغانستان کې د اساسي قانون یا آئین له مخې حکومت اړ دی چې کوچیانو ته ځمکې ورکړي او د کرنې په برخه کې دوی ته کار پیدا کړي. تاریخ پوه حبیب الله عرفی وایي چې په افغانستان کې دا د کوچیانو حق دی چې په سیاست کې برخه ولري.
کوچیان د هیواد په ژوند کې شریک دي. څوک چې د هیواد په ژوند کې شریک وي هغه په سیاست کې هم شریک وي، په برخلیک کې هم شریک وي او په تصمیمونو کې هم باید شریک واوسي.
ګڼ کوچیان شکایت لري چې په تیرو اتو کلونو کې چې د افغانستان نوی آئین جوړ شوی دی په سیاسي ډګر کې د دوی سمغم نه دی خوړل شوی. خو په ولسي جرګې کې د کوچیانو پخوانی استازی محمد عارف نورزی سره لدی چې د کوچیانو ستونزې مني د افغانستان د اساسي قانون تر جوړېدو وروسته د کوچیانو د سیاسي حقونو په اړه وایي.
د کوچیانو امید او تمه و د دولت او د حکومت په هغه اندازه باندې خوښمنه ده ورکول شوی، خو بیا هم خیر په هغه صورت باندې چې یو لاس کوسي په ولسی جرګه کې ودې ته ځانګړی کړی دی او همدغه چې په مشران جرګه کې مې یو دوه کوسي مودې ته ځانګړی شوی دی.
د پاکستان خواته بیا کوچیانو ته د افغانستان په څیر په پارلمان کې ځانګړی څوکۍ نه ده بیل شوی. په دې اړه لیکوال او څیړونکي فضل رحیم مروت ناورو
دلته هغه باندې ویش نه دی شوی چې لکه مطلب د کوچیانو ته لاغه تبایو افور تور کیږي په سینټ کې لا په قانوني اسمبلی کې لکه دلته یو قانوني اسمبلی وی سینټ ته او یې نه علاوه صوبایي اسمبلی نه دي کنه په ولایت په سطح باندې چې کومې لکه سلور وی هغه دي کنه دلته د سلور صوبې دي هغه چې کومې اسمبلی دي لکه په خبر کې لا په کوټه کې لا په کراچۍ کې لا په لاهور کې هغه کې دا دوی بیل نمائندګي چې نشته دلته لکه هغه په هغه باندې هغه خلک نه ورته ګوري چې لکه کوچی هغه نشته د چا سپیشل نمائندګي چې کومه نه د تاسو کړ ته په هغه کې سیاسي هغه یا حقوقي یا د زه خوایم چې هغه فرق خلکو هغه معاشرتي او معاشي او نور نور هغه نشته دي کنه خلک په نظر نه ورته ګوري کنه چې دا لکه هغه دي زمونږ نه هغه لکه څنګه به اندوانو په هغه کې وخت به خلکو وي چې دا شودر دی لا هغه دی لاسه دی دا شان ته ورته ګوري لکه مثال زمیداران شو سچو سچو زمیداران او خیر بیا وو پنستا خدا کا سان چې دی دغه هغه غریبانو چې کوم دی ژوند دا سنشته دی نه هغه ته پوس کې سو کې تاسو نه کوي لکه دی دا دی.
په افغانستان کې کوچیانو ته په ولسی او مشرانو جرګو کې سو سو کې بیل شوې دي. دغه استازیو د کوچیانو لپاره څه کړی دي؟ د کېګدې پروانه خبرونه کې هم دا مسله د کوچیانو له سو استازو سره سیږي.
د
په دې خبرونه کې دا ور د کوچیانو لدریو مخکخو استاد سره خبرې اترې لرو چې په دوی کې یو هم د افغانستان پولیسي جرګې کې د ننګرهار د ولایت د کوچیانو استاد عبدالقادر کوچی او بل هم سناتور صاحب ولی خان احمدزی د افغانستان په سنا مجلس کې د تیرې دورې استاد سلطان جان خاکسر را سره په ټلیفون دي. تاسو ستړي مشي تاسو هر کله وایم
سلامت شه.
کوچی صاحب په لومړي سر کې تاسو ماته دا وایس چې تاسو په خپل دوره کې چې تاسو تیر دوره کې هم لسی جرګې کې د کوچیانو استازي توپ کوو تاسو د کوچیانو لپاره څه کړی دي؟
تیر دوره کې خو موږ کوچیانو لپاره تقریبا د ما په نظر باندې چې ډېر کارونه کوچیانو ته سوي دي. یو خدا سو اسی کوچانو تا یو مستقل ریاست منگ جوڑ که او بل تقریبا پا آتو زنونو که منگ اگو تا یو یو لیلیا لیسا جوڑ کرا یعنی آل تا پا آر لیسا که تر پینزه سو تر زرو کسانو کوچانو وری آل تا شاگردان دی و درسون وای و آل تا اغا لیلیا دی نور اگو دی پارا مکتبون جوڑ سوی دی پا بازی اغا جای کسی کوچان بی مال سوی دی سرد تقریبا نست یعنی کم دی نو پاغه سا کې کلیوالي شکل مکتبونه او ته جوړ شوی نه هغه څه چې کوچارو سره په ټول ځون باندې څنه وسوي نو نظر دغه چې موږ په دوره کې کوچارو ته موږ څه کړی موږ دا یو څه کوچانو ته لاسته راوړنه یعنی منو سي او څه لاسته راوړي دي
د کوچانو لوی ستونزه کوچي صاحب د ورشوګانو او د صحت په برخه کې د شدوی موبایل یا ګرځند کلینیکونه نه لري. په دې برخه کې آیا تاسو په خپل تیر دوره کې یا تر دې مهاله د کوچانو دغه ستونزه ته مثبت ځواب ویلی دی او که څنګه؟
د مالچرونو په حساب باندې خو کوچانو سره تاتیل ډېر ظلم کیږي. کوچارو سره نه کیږي چې دا تقریبا افغانستان سره کیږي ځکه مالداری او زراعت تاسو کیږي چې دا دواړه ډېر لوی هغه څه دي چې دا مملکت لپاره چې زراعت او مالداری نه تاسو کیږي چې څومره نیمګړتیا ده او هغه مالداری چې موږ کیږي هغه په ازرجات باندې کیږي ځکه چې ازرجات دا چې وطن ده چې هغه ته کله مالونه ورځي له څلور پنځه طرفونو نه چې سمت شمال نه او هرات طرفونو نه کندهار نه مشرقي نه نو هغلته دا مالونه که هر څومره په ځمي کې خراب شوي تر مشکلاتو سره مخ شوي بیا اوړی هلته چې کله ځینو د هغه کوچانو مالونه ډېر آبادېږي هلته ډېرې ښې شیدې کوي هلته ډېر غوښه اخلي مالونه او هغه څه چې کوچانو لرل دا تقریبا په دې اخرو وختونو کې چې اوس هزارګان نه غواړي چې کوچانو او سیمو ته پرېږدي او کال په کال ورته دسیسې جوړوي دغه یو لوی ستونزه کوچي ته ده
یعنی تروسه هم دا ستونزه په ځای پاتې ده
تروسه په ځای پاتې ده او سیار کلینیکونه
ښه
کوم دي سیار کلینیکونه یعنی ډیر کم کوچانو ته هغه څه چې په کار دي هغومره رسیدګي ورته نشي کولی خو بیا هم پسې راځي نه یعنی یو څه نه څه که نور هېڅ نه وي په میاشت دوه میاشتو کې خو هغه کلي ته یو سر ښکاروي.
عبدالولي احمدزی صاحب لکه څنګه چې عبدالقادر کوچی صاحب ورته اشاره وکړله دوی ویل چې د کوچیانو لپاره دوی هغه کارونه چې دوی یاد کړل دوی ویل چې ګرځنده کلینیکونه دوی ته جوړ کړي دي مکتبونه یا ښوونځي دوی لپاره جوړ شوي دي خو سره د کېګ دې په خبرونه کې د کوچیانو بل استاد لکه مولا ترخیل صاحب او د غراس دوی بیا ګیله کوله چې هغه څه چې دوی وړاندیزونه ورته کړی وو یا هغه څه چې دوی د کوچیانو د ستونزو د واري لپاره وړاندیزونه کړی وو هغه د کوچیانو ستونزې تر اوسه نه دي واري شوی او د دوی مشکلات نه دي رافه شوی. په دې اړه تاسو څه نظر لرئ؟
خو د کوچیانو هغه واخیان وکیلانو د کوچیانو د حوزې نه راغلي وو کنه او موږ دوی په یو سیمه او یو منطقه کې سره اوسېږو واقعاً د دوی خبرې زه تاییدوم او لکه مخکې چې دوی خو د دوی څنګ کې ناست وم هغه د دوی خبرې تاییدوم یو خو دا د افغانستان د حکومت یا د دولت هغه کمزوري وه چې لکه نه مالداري سول او نه زراعت حتی د کوچیانو ته بعضې ستونزې لکه داسې ورته اشاره وکړه ستونزې ورته پیدا کړې دي یا هغه کومې سیمې دوی ورته اشاره وکړله هغه سیمو نه د کوچیانو تګ نه مخنیوی سوی دی او دوی ته په مختلفو بانو شارکونه تاسو جوړوو هلته کوو دا کوونه شارکونه سو او مالداري ورځ په ورځ د ختمېدو د نابودۍ خواته روانه ده ځکه چې هغه هم مال هم یو صحي مشکل لري صحیح هوا او صحیح اوبو ته ضرورت لري، هغه دوی محروم دي.
یعنی په دې معنی احمد زید صاحب، یعنی په دې معنی چې د دې پر ځای چې د کوچیانو اګڼې ستونزې اواري شي، لا هم پسې زیاتې شوې دي که څنګه؟
بلې زیاتې شوې دي او کمې شوې نه دي. ځکه موږ په مشرانو جرګه کې او دوی په ولسي جرګه کې، او موږ مشرانو جرګې او هم ولسي جرګې ټولو د کوچیانو په ستونزو باندې موږ دا یو مشکل د کوچیانو دا موږ ورته دا کوچیان ګورئ ګاونډیو هېوادو ته ځي، هلته مهاجرتونه کوي، هلته د کوچیانو ځوانان بېکاره دي، هلته د دولت مخالفین بېکار کوي، همدغه کوچیان حتی د دې کوچیانو په ډلو کې مسله خلک را ځي د ملک کې امنیت لپاره. موږ دلته ډېر د حکومت مو ډېر ښه طرحې ورکړي دي، د دولت مو ورکړي دي، خو هغه طرحو باندې ډېر کم کار شوی، ډېر کم عملي شوی.
دا چې دوی بهر ته ځي، احمد زید صاحب او له دوی نه مخالفین ګټه پورته کوي او دوی د وسلوالو په لیکو کې ګډي، په دې اړه تاسو کوم ځانګړی وړاندیز کړی دی حکومت ته؟ او دا آیا تاسو داسې کوم پیښه لرئ چې موږ ته هم ووایاست چې د کوچیانو نه مخالف وسلوالو ګټه پورته کړي؟
ولې نو صاحب، دا خو یو ډېر باسه دی، دا خو غټ باس وړي دا مسله، ځکه چې دا کوچیان جنوب د افغانستان کوم کوچان چې دي، هغه د ډیورنډ کرښې نه اخوا ته ځي، اولته ځمه هلته تېرېږي، بیا هلته ګوره. دلته خو د موږ همسایهداري خو ټولې دنیا ته معلومه ده چې موږ د څنګه همسایهدارانو سره موږ افغانستان خط کیو. نو په همده خاطر باندې د دوی د کوچیانو د دې اوارګي نه د دې هلته قسمه قسم استفادې ترې کېږي، بیا راځي افغانستان ته. او دا داسې خلک دي، کوچیان خو بېچاره خلک دي، په هغه سیمو کې اوسېږي چې هلته ډېره پام نه غورځېدلې، دشتې غرونه په دې کې اوسېږي، نو هلته دوی دښمن د دوی نه استفاده کولی.
یعنې څنګه موږ وړاندیز کړی دی چې دوی د سرحد نه خوا ته لاړ نه شي، ډیورنډ کرښه نه خوا ته لاړ نه شي، دلته پاتې شي، دلته څومره امکانات د دولت څه امکانات برابرول شي دوی ته؟
دوی له داسې کولی شي چې ګوره، دلته خو یو واضح خبره ده چې د حکومت او د ملت تر منځ فاصلې نه دښمن استفاده کوي او استفاده یې کړې ده، ځکه چې هلته دښمن د دوی ذهن په ذهنو باندې دا ستاسو بهتر معلوم د خورې کار پرې کوي چې دا دولت څنګه ده، او دلته خارجیان دي، دلته دا دي، دلته ها دي. نو په همدغه شکالو باندې ځکه چې کوچي دلته خپله کوچیانو ته مارتېرې چې داخلي ستونزې ورته پیدا کړې دي، د عادي خلکو سره د شهرک په نوم او په دې نامو اصلي بنیادي مسله د همدې مرکزي افغانستان د هزاره جات نه کوچیانو ته ولاړه.
ښه، څنګه یعنې؟
څړځایونه ورته وایي مالچرونو دوی محروم شو، نو همدلته په نورو ولایتو کې هغه دي کې چې هلته دوی د اوبخور مشکل سره مخ وي، هلته دوی د مالچر سیمه نه لري. همدلته ایسار شو، مجبور شو، اکثر خپلې میږې لرې کړې او خرڅې کړې یا ختمې شوې، نو ځکه نور بېکاري دوی ته راغله، نو ځکه دوی لاړل د دښمن په لیکو کې درېږي اکثر.
ښه، اکثر صاحب ډېره زیاته مننه کېږدې خپرونې ته ښه راغلاست. که تاسې موږ ته دا وایست چې تاسې خو د منځي صاحب خبرې اترې واورېدې، هغوی ویلې چې د کوچیانو ستونزې حکومت تر هغه حده چې لازمې وي نه دي اوارې کړي، او دا خبره د دې باعث شوې ده چې کوچیان د کرښې نه اخوا لاړ شي یا د حکومت مخالفان د کوچیانو نه ګټه پورته کړي. دا خبرې تاسو تاییدوي؟
بالکل، سل په سلو کې تاییدو. باور وکړه، دا کوچیان په ټول ولایتو کې ډېر دي، مګر لوګر دی خصوصا د مزي قوم کوچیان زیات دي، ځکه چې مزي قوم اکثر کوچیان دي. نو اوس چې ورته ګورو، موږ د خپل ګاونډ کې شاوخوا چې کوم کوچیان وو، دغه رمې چې لاس ورکړې، وسوګانې لاس ورکړې، اوس ټول د دښمن په غېږ کې دي، او دښمن هغونه استفاده کوي، سب ځانمرګي ورسره هغه کوي، رالېږي. اوس اول هغوی لوګر کې چې څه بد امني ده، ټول موږ د خپلو کوچیانو لاس هغه همدغه خلک دي، دا رمې او ګلې لاس ورکړي دي، او هغه کړي دي. اوس دښمن د دوی د اقتصادي زوب نه غلطه استفاده کوي، ځکه چې کار نشته، روزګار نشته، بعد دې لپاره کومه زمینه مساعد نه کړه صاحب، کومې وسوګانې وې، هغه زرګان پرې ونیوې، رمې صاحب څوک مړې شوې، څوک له بینه لاړې. نو دا نه هغه چې پیدا شو، دوی ته بېکاري پیدا شو، دښمن په غېږ کې ولید، دښمن اوس داسې غلطه هغه کوي. کوچیانو سره صاحب دومره لکه تاسو معلوم ده، تعلیم هم نشته، دوی په دې نو باندې چې جهاد او څنګه ده څنګه ده، یا خصوصا پاکستان یا سای کې هغه دی غلط استعمال یې صاحب،
لکه
دې لوګر کې دغه شي صاحب فجایع وکړي صاحب، څه باور وکړه چې هغه صاحب ان هر کوم انسان چې هغه سواوري هغه به ډېر مایوسه شي، ډېر باغه شي، ځکه چې دوی علم نشته، پوهه نشته، هغه نشته، او بل 50 روپے مقابله کې داسې ناوړه کار نه.
کوچانو لپاره مشال رادیو یو خبرونه پیل کړی دغه خبرونه په لړۍ کې مونږ ډیرو د کوچانو استاد سره خبرې اترې وکړې. په دې کې مونږ پروین دورانی سره لکه خبرې وکړې، دغه راس عبدالقادر کوچی سره ملا صاحب ترخیل سره هم خبرې وکړې چې د کوچانو استاد توپ کې دوی په دې خبرونه کې ویل چې دوی د تعلیم زمينه یو سناسه حکومت په دغه دوره کې چې دوی ودودې د وړاندې سره سم تعلیم زمينه هم برابر کړله. دغه کوم کارونه لکه څنګه چې عبدالقادر کوچی صاحب هم یاد کړی، یو سناسه خو حکومت په دې برخه کې کړی دی. تاسو یعنی دا نه مانی چې دغه سچ حکومت کړی دی دا کم دی په دې برخه کې؟
یار صاحب دا دې کړی ته چې قادر کوچی تاسو ویل چې موږ په تاسو ولایتو کې لسې جوړ کړی دی، هغه کفایت دې نه کوي چې ټول کوچان دلته جذب شي او بل کوچان دلته اوس اکثر استنه اوس موږ ماجرین وګورو پاکستان کے ان تر زیات اندازہ پر 2 ملیون پر پاکستان کے پراتی دی ہمرے ایران کے پراتی دی گڑبڑ پراتی دی افغانستان کی چیز یہ پار کار روزگار نہ جو کوچانو اصلی زے معلوم نہ زے کلا چچتا یو کار روزگار پیدا سے عمل تروانی زکہ چا غفا کے کم اوسوگان یا غخ نہ سچ اوسوگان کی پردر نلتا مکتبونو سیار مکتبونو ته جوړتي یا سیار کلینکونو ته جوړتي نو دا شی ګډوډی ده صاحب، زکه چې هغه دوی هغه خپل مسیر هغه سوی ده غلط سوی ده صاحب، دوی نه غلط سوی ده اوس یې نه شي پیدا کولای چې اوس کوچای په کوم منطقه کې اوس په خارو ته ننوتي، په خارو کې ژوند کوي، په اطراف کې ژوند کوي، په کلیو بانډو کې ژوند کوي، زکه دوی سره هغه رمې او گلې چې کومې وي هغه اکثر لاس ورکړي دي. نو دغه کوم کلینیکونه او صفخانې یا پردنه یا هغه لیسې چې ورته جوړ شوي دا چې دوی د ټولو د خلکو د ستونزو د هوارولو هغه نه کوي فا نه کوي.
د افغانستان د سنت د پخوانی دورې سناتور سلطان جان خاکسار نه په ماننې چې د کېږدې کېږدې د دېونې په خپرونې کې د کوچیانو لپاره د خپلو سیاسي هلو ځلو په اړه د مشال رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړل. البته په دې خپرونې کې مو نه یوازې د سلطان جان خاکسار بلکې د بل سناتور ولی محمد احمدزی او په ولسي جرګه کې د کوچیانو د استازي عبدالقادر کوچی څرګندونې هم واورېدې. د کوچیانو همدا درې استازي د افغانستان دننه د کوچیانو د ځمکو پر ستونزو ډېر څه لري. دوی افغان حکومت ته وړاندیزونه هم لري او وایي چې د کوچیانو د سرځایونو ستونزې څنګه هواریدای شي. د کېګډې کېګډې په بل خبرونه کې مو له دې ستونزو او د وړاندیزونو نه د همدې اساسي په وینا خبرو. تر بلې اونۍ او بلې کېګډې کېګډې پورې مو زه حسیبه شهید په خدای سپارم. خوشاله اوسئ.
اقتصادی نړۍ
ستړي مشه د اقتصادي نړۍ په دې خبرونه کې مو د مشال اړیو د اوریدونکو سره بحث ورسته د اقتصادي چارو لپاره پوه اکرام هوتی سره خبرې کړې دي چې څنګه لوړې بای او کم تنخواه د خلکو په ژوند اثرات اچوي. په دې خبرونه کې د غربت د شدت د کمولو په اړه هم خبرې شوې دي. له مشال رادیو سره اوسئ. د آسیا د پرمختګ بانک د تیر کال په مارچ کې په خپل رپورت کې وویل په مخ پر ودې او وروسته پاتې هیوادونو کې د خوړو لوړې بیې په میلیونونو خلک د غریبۍ کندې ته غورځوي. په دې رپورت کې راغلي ول په یو شمیر آسیایي هیوادونو کې د خوړو بیې د یو کال په موده کې 10% زیاتې شوې دي. رپورت وایي په غریب ټولنو کې اوسیدونکو د خپلې ګټې 10% زیاته برخه په خوړو اخیستلو مصرفوي او همدا وجه ده چې د تعلیم، صحت او نورو ضرورتونو د پوره کولو لپاره بیا ورسره پیسې نه وي. په پاکستان کې دولتي کارکونکو کم تنخواه لري او هلته بیا د شیانو بیې هم لوړې شي چې د دوی ژوند ته ډېر تاوان رسوي. د مشال راډیو یو اوریدونکو عمران خان کاکړ چې د خانوزۍ اوسیدونکو دی وایي په یو خونځي کې استاد دی او په تنخواه هیڅ گزاره نشي.
زه خپل یو سرکاري نوکری لرم چې په اسکول کې یم، کم کار کو دغه مطابق تنخواه نه ملاوږي، گزاره نه کوي، خامخا به یا بل خپل کاروبار به جوړي یا بل دغه به کوي، که دا نه خپل تنخواه گزاره نه کوي. سرکاري نوکری ما چې بیا سکین ټایم خپل دکان چلو له دغه له وجې زه خپل روزي کماوم، نور کارونه مو تر کوو یکل په هغه گزاره نه کوي.
په کورمه کې اوسیدونکو عزیز الرحمن وایي په روغتون کې کار کوي خو لوه اته میاشتې راهیسې یو خو تنخواه نه ده ورکړل شوې او بل وس ورته حکومت ویلي چې تنخواه به هم نه زیاتوي ورته.
جی خپل اسپتال کې کار کوم ایز ډسپنسر نو تقریبا زما تو میاشتې وشوي اته میاشتې یو پروجیکټ کار کوم نو ما تنخواه نه ملاو شوي هلته چې ورشي غوي چې دلته اوس یعنی شوي هلته کې اوس دا تاسو ته پیکس تنخواه مقرر مخکې زمونږ تنخواه زیاتېدله اوس چې کوم دی مونږ ته وایي چې تاسو ته به یو تنخواه غځوو پیکس تنخواه به درکو دي نو تاسو نسي وکېږي پهله مونږ سره دا خبره نه وکړې.
عزیز رحمان هم د عمران خان کاکړ په څیر بل کار کوي او وایي په لس زر روپۍ معاش یہ هیڅ کار نشي
او کور کې بس دادی جی ز خپل لاره خدای چې الحمدلله شکر دی خپل پریکټس کوم دی دکان می دی غیر په زری سره خپل گزاره چلو په ډیر کم دی لکه زو څومره کار کوم رو هسپتال کې سهار تو اتو بجو نه دو بجو پر کار کوو نو ډیر زار من تکلیف تیر او عمر تا خوان نه ملوي کی 2000 روپے من نن سبا سکی کی 2000 من کم از کم یو شل زره یو 25000 روپے تنخواه خو چوي.
په سیف الله کلا کې دکاندار محمد خان کاکړ وای لده سره د دولتي کارکونکو کاتی دي دی وای د خلک تری په پور شیان اخلي او بیا یې د میاشتې په اول نیټه ور کوي. محمد خان کاکړ مشال راډیو ته ویل د شیان بای لوړی جی او دوی په دې پودی چې دوی تاوان نه کوي ځکه چې د هر شی بای لوړیږي.
ستر کال او د سچ کال د کم د اوس روان کال چې دی د دې تقریبا لس فیصد هر شی پرته شوی دی او موږ دا فکر نه کوو چې موږ کم شی نن واخو په تاسو یو لن مثال در کوم. زه دا فکر نه کوم چې دا شی به ما ته تاوان او کی زه دا سو فیصد زما یقین دی کوم هر شی شی دی کوم هر شی مانن راونه او سهار ما ته دا شی ما ته معلوم دی چې دا ما ته ګټه کی ولې موږ ته شان ګرځ معلوم دی چې هغه بالای روان دي چې ته نه راځي دا توقع موږ دا شی ځخنه چې دا ښه راځي موږ یقین دی چې دا شی بالای دی که یان دي کوم نن شی په ریټ کې مارکیټ نن چلې 40 روپۍ مثال در کوم هر شی چې 200 روپۍ واخو زموږ دا نه دی موږ دا تاوان نه کوو چې یار دا موږ نه وایو چې دا تاوان کې موږ دا وایو چې دا سهار موږ ته په 50 روپۍ راخرڅې.
یو بل کس چې حالت خان نومیږي دی د شمالي وزیرستان دی خو په متحده عرب اماراتو کې نوکری کوي او وایي هلته هم تنخواه کمه شوې ده او اتلس یا شل ساعته کار کوي.
کار خو میږ نه په 23 غنټې کې 20 غنټې 18 غنټې 19 غنټې دا کار کوي او تنخواه چې کیمه تنخواه وي هغه 20 غنټې په برابر تنخواه میشته نه ملويږي. یعنی مخکې میږ 15000 درهم تنخواه ترلاسه کړه اوس 3500 تنخواه درې میچ کوم په سلري په ټریپي امیشته په 50 لګوي په 60 روپۍ شپته لګوي په شپته لاس لګوي.
همداسې یو بل کس چې ملک حبیب الله نومیږي او په ټل کې وسی وای وړه ډیر ګران دي
ماته څه کوم په ځان نه
هنګو په دوابه کې سفیان بنگش وای تنخواه ډیره ده خو ګرانی زیاته ده او دی وای دا ټوله د حکومت کمزوري ده چې ښه پالیسی نه لري.
دې استادانو دی هغه یې ترخه مخکې لکه مخکې نه بند ترخه ډیره ده خو لکه اوس کومه غرنۍ ده کنه کوم غرنۍ ده غلې ول سره یو ترخه کام راځي کنه لکه موږ کومه ترخه ملي یو سره موږ کوم کور ضرورت پرغو نو هغه نه پوره کیږي. نو داسې ملګری یې چې دا ټول د حکومت کمزوري ده چې حکومت مطلب صحیح پلان نه جوړ کړی دی لپاره چیرې د حکومت څلور کالو شو کړی لپاره صحیح پلان نه جوړ کړو ان شاء الله ته دوه هر د ستونزې نه وي دا غرنۍ بذره نه او دوه مطلب ضرورت مکمل پوره کیدو.
په کورمه کې فضل حکیم دلسوز وای او استاد دی او د ګرانې پرتله تنخواګانې ډېرې کمې دي.
زه په خپل با یو استاد په دې سره کار کوم چې په سکول کې يم خو زه بدایم چې کومه ګرانی ده موجوده حالاتو کې د دې مطابق دا موجوده تنخواه چې کومه ده دا ډېره زیاته کومه ده. یو استاد چې په خپل تنخواه کې یو موبایل شي هغه څه ځان ته نو هغه به څه خرچه وکړي. بل یو خبره کوم چې سره تورونو هغه بالکل نه پړو هغه لاړو بار ملک ته نو په بار ملک کې 5-5.5 درهم تنخواه اخلي په دې ځای نه بار به څوک نه ځي د ټول خلک چې بار ځي دا وجه ده چې دلته تنخواګانې کمې دي د کور ګزاره پرې نه کېږي نو په هغه باندې یو بېځایه خرچې څنګه وشي.
دلسوز وایي د کمې تنخواه له وجې د خپلو بچو ضرورت هم نشي پوره کولای. په کورمه کې د امنیتي ځواک خاصدار ظاهر خان وای نه یوازې تنخواه کمه ده بلکې د کار کولو پر مهال ټوله خرچه هم دوی په خپل کوي.
تنخواه کې ډېری کم دي او بل هغه سره سره موږ یې تکاله په دې ته به نه یو خرچې مرچې مو په خپل جیب نه کوو نه جی مو ته حکومت نه راګي جی دا مو خپل دې تنخواه نه پوره کوو بس دا سره ډېر ګډ اورګلې به
سر جی پوچھے یہ تو طریقہ نہ جڑی گئی تو خرچے نہ پورا کی گئی پوچھے تنخواہ نے ڈیری کمی دی ابل وہ سرا وہ سرا جی تو سرا اصلہ داغا متخلا کور نہ اصلہ اڑو مطلب ہے تو گورنمنٹ متصو اسلام اسلام نہ درا کری
صلاح الدین کاکڑ پر سیف اللہ کلا کی وسی اوائی گرانی ڈیر زیاتی گی اور تنخواہ پر کم تناسب لوڑ جی
غربت ڈیر جاتی مہنگائی ڈیر جاتا تھا تنخواہ اسے تنخواہ دی سر کو دگا دی مہنگائی جاتا تھا تنخواہ جنا تھا تنخواہ ملازم تنخواہ 15% کی درکار سال پر جون کی بجٹ اور مہنگائی دکان کے اوپر پر دکھی آشے 53% زیاد سر پر دکھی
دہنگو پتنگی بانڈے کے وسیدن کے عمر خان وائی دا سے خلق شتدی چہ ہیت سے روزگار نہ لری نو دا تنخواہ خو سوال ہم نہ پیدا کی گی دا دا پا خبر حکومت باید گرانی کم اکڑی
وزب بگی دا خبر کوئی دا کم خلق نہ خوان نشتا دا بس سکی بے روزگار دا خلق خبر میں کولا جی کم دے نو دا خلق دا حکومت پکار دی
د مشال راډیو د اوریدونکو نظرونه بیلابیل دي په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وای په ټوله نړۍ کې د هیوادونو اقتصاد یو قسم نه وي بلکې دوه بنیادی قسمونه لري
اقتصاد یو شان څه نه په ټوله دنیا کې دا دوه قسمونه دي یو هغه نقدي چې کوم ځای کې سیکټ لگا حکومت او اقتصادی نظام او ټکنالوژي دا درې معنا په یو خاص بیلنس کې راغلي وي او ہاں کہ یورپ کی طرف گور ہے امریکہ کی گور ہے ایون جاپان کی طرف گور ہے نو دلی درو مانو دا ٹیکنالوجی دا حکومت او دا اقتصادی انویسٹمنٹ او دا یو کلچر کی دا غی یو بیلنس یو سی وی اگے کہ کلا دیر زیات لگا تبدیلیاں نے راشی پ کے متلو کے نو بیا ال تک دیر زیات بحران ہکاری دے ملکوں کے دادا کی دبی اکانومی آگے شانتے نہ بلتا کلو کے لگ رہے رزم کم دے چاہیے لگ رہے نوکری کئی سے رڑے وہ لگ گئی لگ مختلف قسم لگ چونکہ ٹیکنالوجی بیس نہ تھا لہٰذا دل کے ویرائٹی ڈیرا زیادہ تھا کہ عموماً تھا کہ کورونا بتا سب کلو کی بھی نے ادھر آ گئی لگ رہے رزم کم بھی لگ ڈیر آ گئی سے نوکریاں نوکریاں کئی سے رڑے میڑے وہ لگ گئی چوک بار تلا اچھی مزدور ہے
اکرام ہوتی وائی دلوڑ بو لوئی کار ہاگ کسان دی چنوکر پیش دی خدا کسان ډیر کم فیصدی کی وی په پاکستان کې د هر مالی کال لپاره سره حکومت په بودیجه کې تنخواګانې 15 یا 20 فیصد زیاتوي خو اکراموتی وایي دا زیاتوالی اصلا شپږ فیصد وی
دا به یاد لرئ چې کله دا 20 فیصد شي نو حقیقت کې دا شپږ یا 20 فیصد به شي دا به وجه دا چې مهنګای 20 فیصد نه بلکې 20 فیصد شي وي ګورو خبر ده چې کله دې 20 فیصد شي وایي بنیادی وجوہات بنیادی وجہ انرجی کا بجلی گیس او پیٹرولیم پروڈکٹس دا لگ حکومت چیک کے لری یعنی چې حکومت تپکار نه چې په دې باندې دې یو خاص ادنه سیوا ټیکس نه لګی
اکرام اوتی وای نن سبا په نړۍ کې د آزاد بازار نظام دی او حکومتونه د غربت ته ختمولو یا کمولو کار نه کوي اکرام اوتی وای دا کې دی چې حکومت مالیه یا ټیکسونه کم واخلي او بل دا چې حکومت څومره پیسې ګټي په هغه کې درغلي و نشي
البته دا کې دی چې حکومت یو طرف ته ټیکس نه چي هغه خپل کم اخلي بل طرف تھا کہ ملا ہوئی داغے استعمال بھی صحیح کری ابھی کے لیے کرپشن زیادہ لگی پاکستان کے بتاسو دور ہے نو پیٹرول پروڈکٹس داسی اس دے دے لگا پیٹرول پمپ نہ بس ال تک آسان ہے سر دی ٹیکس والی او دیر پر لگا پیسے جی اگر جمع کی بیا ابھی بنے چیک نشتا فوج بنے چیک نشتا جتا پیسے سکڑے آئی ایس آئی بنے نشتا اور لہٰذا حکومت کے لیے عام طور بندے اگر بھی نشتہ چیک نہ بمنگا سالے چیک ہوا رہے لیکن ہم تاسو وہ کتی نہیں کہ عدالت کی وہ مسئلہ روانہ تھا وزیراعظم خلاف توہین اگر بھی چلے کہ تاسو جرنیلانو بندے چلے توہین عدالت
اقتصادی چارو کارپو اکرام ہوتی وائی پا پاکستان کی بلا مسئلہ دادا چدل تا حساب کتاب نو اختل کی گی
کیونکہ بنیادی مسئلہ پاکستان کی دادا کہ پیسے واسطے ہی داغے خرچ تپوس نہ کی گی دا ملٹری آڈٹ نہیں کی گی دغه شان ته دانو مې کوي چې بیا یې خپل اډټ بیا صحیح نه کوي نو هغه باندې هغه زور نه راځي چې هغه پیسې صحیح طریقه خرج کړي چې ملک کی ترقی وشي چې ترقی وشي نو دا غیلا فائدې چې هغه کې امپلایمنٹ هم ملایږي هغه کې درخانه هم چلیږي
هغه کې د پیسې ریل پیل شي.
لمشال رادیو سره د خبرو پر مهال اکرام هوتی زیاته کړه د انرژي کرنسي او نور شیان له یو بل سره تړلي دي او همدا لامل دی چې ګرانی زیاتیږي.
ګوره یی کرنسي خو د پګیو تر ته ګوره نو چې کله څه چې ګرانی وایي دا یې مطلب همدا دی چې کله لته په پرو پاو ټماټر راتله او نن پنځه راځي په دولس روپیه راځي دې مطلب دی چې د کرنسي قیمت کم شو په بازار کې. د کرنسي په خپل منځ کې د قیمت کمیږي دا نور وجوهات دي خو دا بازار کې کم قیمت کمیږي ادي مطلب ګرانی شو. اوس د دې قیمت کمیدل د ګرانی په وجه کې ګرانی څه په وجه کې چې بنیادی فلزونه چې هم دي دا ګران شي. بنیادی فلزونه چې انرژي دا او ترانسپورټ دی هغه ولې ګرانی کېږي چې تاسو ټکسونه سی وادي نو ټول یو سلسله کې تړلي دي چې هغه ټکسونه د حکومت کم دي.
تاسو په خبرونه کې واوریدل چې اصلي مسله د بایو د زیاتوالي ده. کچېرې داسې نظام موجود وي چې د شیانو قیمتونه زیات نشي نو بیا د غربت شدت هم کمیدای شي. له همدې سره نننۍ خبرونه هم پای ته رسي. تاسو د اقتصادي نړۍ خبرونه د جمعې او د شنبې په ورځ اوریدای شئ. په مخه مو ښه.
اقتصادي نړۍ مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې